سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری پیل په خبرونو باندې کوو له افغانستان سره د مرستو په هدف باندې په جنیوا کې نړیوال کانفرنس پیل شو د ملګرو ملتونو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دغه کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې ویل کله افغانستان سره عاجل مرستې ونشي د افغانستان اقتصاد به لا پسې مات شي تاکل شوی په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو بریتانیا او جرمني او همدارنګه د قطر په همکاري په آنلاین بڼه باندې جوړ شوی دی د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر د مرستې په وړاندیز باندې بحث وشي. جزئیات به په همدغه پروګرام کې په بشپړه توګه باندې واورئ. د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د اصول ایز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. شي جن پینګ دغه څرګندونې نن د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د چین په کوربتو باندې نن ترسره شوه. آخوا چین د ترویکا پلس د ناستې کوربه هم و چې د امریکا استازی هم پکې ګډون درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی منلی دی او اعتبار لیکې ورکړی. روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تیرو وختونو کې دوی ترهګري سازمان یادو. د طالبانو حکومت لا چا په رسمیت نه دی پیژندلی. سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسې فعالیت کوي. او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمیر محدودو قطعاتو له شاتک سره د کیف په ختیځ او لویدیز کې دیره دي. دغه وزارت ویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسي ځواکونو یوه غونډه وه او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي. زیلینسکی زیاته کړه چې دی د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ګواکې خپل پوځي فعالیتونه کموي. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. اوس به د پروگرام معرفی تراشو. نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په کوربتوب باندې د مرستو د جلب غونډه ترسره کیږي. له دغه غونډې عام خلک څه تمه لري؟
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي. ډېرې بدې ورځې دي.
افغانانو سره مرسته کېږي. بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دغه غونډې په پرانستون کې وینا کې په نړیوالو غکړې چې له افغانستان سره عاجل مرستې ونکړي نو د افغانستان اقتصاد به لا پسې ګډوډ شي. اخوا په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پکې وغږېده.
افغانستان نه به چاته ضرر نه وي. چین او روسیې هم مرستې کړي دي.
یوه ډله امریکایی میرمنې افغانستان ته تللې دي. وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به خپلو مبارزو او هڅو ته دوام ورکوي.
We believe that it is good that the international pressure remains.
دا ښه خبره ده چې پر طالبانو باندې نړیوال فشار باقی وي چې هغوی بیرته د ښځو ټول ښوونځي پرانیزي.
طالبانو نن په وزیر اکبر خان غونډې باندې د افغانستان تر ټولو لوی درې رنګه ملي بیرغ راکوز او خپل سپین بیرغ ورپورته کړ. خلک په دې اړه باندې څه وایي؟
دا موږ ملي هویت ته درې رنګه بیرغ ملي عزت ده. موږ نړیوال او هر هیواد په هر ګوټ کې سده موږ په همدې بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو د جلب په هدف باندې د ملګرو ملتونو په کوربتوب یوه آنلاین غونډه څو شیبې مخکې پیل شوې ده. دا چې پرانیستونکي وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش څه ویلي دي او غونډه په څه مسایلو څرخي، نوریاس نوري یې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله ستانکزی صاحب، د په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنه کو ورکوونکو غونډه چې په آنلاین بڼه یا مجازي بڼه روانه ده څو شپې مخکې پیل شوه. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په پرانیستونکي وینا کې وویل چې د افغانستان اقتصاد له بیرنیو مرستو عاجلو مرستو پرته د نړیدو له خطر سره مخامخ دی، چې د دې په وینا یو شمیر افغانان لا د مخه د ژوندي پاتې کیدو لپاره دې ته اړ کړي چې د خپلو ماشومانو او د بدن غړي وپلوري. من هدف یې همغه بډوډي دي چې په یو شمیر سیمو کې موږ تاسو راپورونه درلودل چې خلک دې ته اړ شوي دي چې د خپلې کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره پښتورګی یو پښتورګی وپلوري. خاغلی ګوتیرش دغه راز د بسپنه ورکوونکو د مجازي کانفرنس ته وویل بډایه ځواکمن هیوادونه نشي کولای چې د ډیرو زیانمنونکو افغانانو په اړه د خپلو پریکړو پایلې له پامه وغورځوي. دا ډیر مهم و بلل چې باید نړیوال له اړو افغانانو سره چې په اوس وخت کې دوی مخامخ دي دوی مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به یا په دې آنلاین غونډه کې به بس پنه ورکوونکي له افغانستان سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارډ ډالر بس پنه راټول کړي.
منن نوري صاحب، د اوس به یو راپور ته غوښ شو چې عام افغانان له دغه غونډې نه څه تمه لري، بیا به وروسته د افغانستان په تړاو په څو نورو مهمو ترسره شوو غونډو هم د تاسو معلومات واورو. اوس به ورشو افغانستان د ځینو عامو خلکو د خبرو په اساس باندې جوړ شوی ریپورت ته غوښ شو چې دوی د جنیوا له دې غونډې څه تمه لري.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای آیس کریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
افغانستان سره کومک وشي، ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تیر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې، خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل شوې نن پنجشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کلی کې اوسې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل شویو مرستو د 4.4 میلیارډ ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې شوې دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کلن اسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
لکه څنګه مو چې په خبرونو او ورپسې راپورونو کې واوریدل نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان په تړاو باندې د مرستو د راجلبولو یو غونډه ترسره کیږي آنلاین چې ملګرو ملتونو له تمویلونکو نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالره مرسته وکړي. دا چې له دغې ډلې نه تر اوسه پورې څومره مرسته له افغانستان سره ژمنه شوې ده بیا هم له نوریاس نوري په دې اړه باندې اورو. کوم هیوادونو خپلې ژمنې اعلان کړې دي د دغې مرستې په برخه کې؟
استانګزې سپ د دغه غونډې د مخه پرون بریتانیا له افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. بریتانیا هم هغه هیواد دی، البته یو د دغه غونډې تنظیمونکی دی، د قطر او جرمني او د ملګرو ملتونو ترڅنګ. د ملګرو ملتونو ویان له دغه غونډې مخکې ویلو چې د 4.4 میلیارد ډالر مرسته چې دوی د افغانستان لپاره غوښتنه کړې یوازې 14% مرسته ژمنه تر اوسه پوره شوې ده. خو کانفرنس څو شېبې مخکې پرانستل شو. د کانفرنس په پای کې به دا څرګنده شي چې څومره هیوادونه له افغانستان سره مرسته کوي او آیا ملګري ملتونه به وکولی شي چې دغه مرسته ترلاسه کړي. خو د یادونې وړ بولو چې د دغه غونډې د مخه په افغانستان کې ښکېلو د مرستندویو ټولنو د خوړو نړیوال پروګرام سیف د چلډرن IOM د غرض اوچا د کډوالو ادارې او ډیرو نورو په خبره کړو خبر پاڼو کې ویلي په نړیوالو غکړې چې د افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر خراب دی او باید له دوی سره مرسته وکړي.
بلې مننه. په جنیوا سربیره هلته په چین کې دوه مهمې غونډې نن د افغانستان په تړاو شوې دي. یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده چې د روسیې، پاکستان، ایران، همدارنګه چین په شمول باندې ګڼ وزیران ورغلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی دی. لومړی به په دې اړه باندې راته جزئیات راکوي، بیا به وروسته په همدې ناسته کې د روسیې په ځینو خاصو څرګندونو هم راته وغږیږي. د دغې ناستې مهم هدف څه و او څه ویل شوي پکې؟
بلې، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټولو خواوو په دې موافقه وکړه چې امریکا او ناتو د په جدي توګه خپل اساسي مسؤلیت ته وګور کړي او د افغانستان د رغونې او پرمختګ چارې دي بیرته پیل کړي او هم د افغانانو 1 میلیارد ډالر شتمني چې امریکا کنګل کړي ده ژر تر ژره آزاد کړي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د دغه غونډې د پای په اعلان کې چې جزئیات تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي کړي ده. کراشو د کنګل شو شتمنو ته د افغانانو، البته د امریکا ولسمشر جو بایدن د ورستې پریکړې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شو شتمنې نیمایي به د نړیوالو مرستندویو ادارو لاري له افغانستان سره پر بشري مرستو لګول کیږي او نیمایي پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له قربانیانو سره د مرستې لپاره ځانګړې شوې دي. البته دا هغه انتقاد چې په امریکا او ناتو تل لدی مخکې روسي، چین او یو شمیر نور لور کړی دی او ویلي چې دوی چې شل کله په افغانستان کې ښکېل ول او افغانستان وو تل او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پیدا شوې دي باید دغه ستونزې دوی په خپل اوار کړی. خو لبلې خو امریکایي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وروستیو کې وویل چې باید د سیمې هیوادونه چې په هغه کې من جمله چین او روسیه راځي باید په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره له هغه څنګه چې تر اوسه پورې دوی کړی دي باید زیات څه دوی وکړي.
بلې، د امیر خان متقی د سرګندونو په اړه کله لاندې وای بیا به ورشو د روسیې په تړاو خبرو ته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا برخوالو ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کله هم د یو بل هیواد په توګه د حملو لپاره یا د پر ضد باندې کار نه اخیستل کیږي. د هغه موضوع چې د چین د کنفرانس یو مهم هدف هم ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان مخکې ویلو چې هم په افغانستان کې روانو ستونزو ته حل لارې لټول کیږي او هم د افغانستان په اړه چې هدف په اوس وخت کې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی، د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته د ځواب موندلو لپاره دا کانفرنس جوړیږي.
مننه کوم. نوریاس نوري و چې د افغانستان په تړاو د په چین کې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې جزئیات راکړه. البته په همدې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم تایید کړی ده چې یو افغان ډیپلومات ته اعتبار لیک ورکړی دی او ویلي چې دی له فبروري راهیسې چې د طالبانو لخوا تایید شوی و په ماسکو کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
یو ډله امریکایي میرمنې چې لیوي او نیرایسي په افغانستان کې د دنجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کوي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پرېښودل افغانستان سره د بشري مرستو د ډیرېدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
Education for every Afghan citizen.
Sunita Viswanath Mirmani da Afghan Mirmano punum di wasazman bansat ihudun ki aw da hamdi bansat da mudira plawi pakhwani ghade da. Haga da Hindu mazhab yo mutaraqi rahbar ham da. Sunita da hago o Amerikai Mirmano padala ki da che lewi un irahi sazda krota da Afghan juno da lasrasi Afghanistan ta da ladiro bashari mrasto da jalbido aw da Afghanistan bank da kangal shwi mali shtmaniyo da azadawlo la par Afghanistan taragli. Agli Sunita wai چې د افغانستان خراتون کې انجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساوات لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو. سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه ده چې د دې وطن انجونو او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا ویسوانات، کلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر دی ولسمې پیخي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه پاړه ویل.
زراغله مد یو گروپ امریکایی شیز سره چې د افغانستان حالات مشهور د افغانستان د شوزو د چنیانو سره راغ راپورته کوم کومک پر سره وسی اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه جر تر جره ټول خلاصي چې دوی ډیر خفه دي د انجونی چې ویل د کورونا سيدي او دریم د کنګل کړي پیسې د خلاصي دوه لپاره چې بوج د افغانستان پیسې باید د افغانستان د خلکو پیسې دي دا باید د افغانستان تر
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبه په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي.
د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان په غونډه د افغانستان تر ټولو لوی درې رنګه بیرغ لری کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړی دی. د طالبانو دغې کړنې ته افغانان په غبرګون کې وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ په هیڅ یوې ډلې ګوند او اس پورې اړه نه لري او طالبان باید له ملي بیرغ سره داسې چلند ونه کړي. طالبانو په دې اړه څه جزئیات او تبصرې نه دي کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه. هغه کړنه چې د ګڼ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سولو لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا د موږ ملي هویت ده، د درې رنګ بیرغ ملي عزت ده، موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې څه ده موږ په همدې بیرغ باندې څه ده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. که د اسلام نظر هم وګورو په کلمه پکې شته ده، محراب پکې شته ده، الله اکبر پکې شته ده او هر رنګ څه ده یو ځانګړی رنګ ده. هیله ده چې اسلامي امارت دې ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1900 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1923 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره یې دغه درې رنګه بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوو. د غزنی ځینې ځوانان وروڼان دی وایي دغلته لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیري چلند کیږي. دوی وایي دغه توپیریز چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ټولنې دوه وګړي، لور او زوی، د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیري چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیري چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیري چلند لامل کم علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږیږي، په هغو خیرات کوي، خوشحالۍ پرې کوي، او د هغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالۍ نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیري چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
اوس هم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی پرک کوي، حتی تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه پرکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځلم ولیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکونو پوښتنه کوو چې په تداوي کې څه رقم موضوع ده، دا یوه خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي، پریزانه مشخص وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي، خو که جلکۍ مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیري چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیري چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیري چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیري چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیري چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وایي وروستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل لامل له پاکستان نه د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 355 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په رپورت کې.
کلبه کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختې وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
کمې پیسې هغه ورته په ودانو باندې ولګولې، بعض بعض غوا بزه خرڅه کړه چې ځي او دا دانه ترې وسله، هغه تاوانونه وکړه. مارکیټ نشتون دا د فارمر د فاره غټ دغه دی، او درې نیم سوه کې سل دانې یو نیم سل دانې به اوس فعال دی. زما خپله درې فارمونه دي، په درېو کې مې یو په کرایي باندې ورکړلی دی او یو کې مې اوس چرګان اچولي دي. نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شولو.
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالي زیانونو سره مخ شوي، او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي وو، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله د هغې سره کاریګر یم، د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا، او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي، او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل لپاره مونږ د موسساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا د دغه مشکل غور وکړي، او په هر لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو دغې نه خو دا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته به د خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي و چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له 350 فارمونو څخه 150 بند شوي، او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت دی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخه ده؟ د حیرتان څخه یې وړه راهوړي په پارسل په 1600 روپۍ، دلته یې خرڅوي په 2500 او 3000 روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زموږ څخه یې مالیه اخلي، دونه یې ګرانه کړې ده. او عمارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي. که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلی السلام علیکم. زه بریالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیم څه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف یو وروره.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو ته. زموږ پیغام د سرې میاشتې ټولنې او سرې سلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوي، ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه کیسه ما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.